Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن جمعه د 1404 هجری المریز کال د کپ یاهود د میاشتې 15 د 2018 میلادي کال د مارچ شپږمه ده. پایلې د سات په خبرونه کو د طالبانو حکومت ماليزیا له صدر اعظم داتو محمد انور ابراهیم سره د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پانه کې خبره کړې ویل شوی چې د ماليزیا صدر اعظم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي وضعیت په اړه خواشینی څرګند کړه او هیله یې وښود چې دغه کړکېچ د خبرو اترو له لارې حل شي. د خبر پانه له مخې هغه ویلي چې ماليزیا هڅه کوي چې له دواړو لورو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي. د خبر پانه له مخې د طالبانو د حکومت پر دریز ټینګار وشو او ویل شوی چې دوی د تفاهم او خبرو له لارې د مشکلاتو پر حل باور لري، خو د تیری په صورت کې خپل خاورې او لسخه دفاع خپل مشروع حق بولي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې شخړې هغه مهال پیل شو چې پاکستان تیرې اونۍ پر افغانستان هوایي بریدونه وکړل او طالبانو هم په وړاندې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورو اټکل کړی دی. د ادارې د پنځشنبه په ورځ خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې د غور، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو په مختلفو برخو کې د باران اندازه د 15 ملي متر او د واورې کچه له 15 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د پیښېدو اټکل شته چې د سرعت کچه په بیلابیلو سیمو کې په ساعت کې له 50 کیلومتر پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په وینا د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې بیا د سیلابونو د راوتو اټکل کیږي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روانه اونۍ د پاکستان د زندانونو څخه 200 افغان کډوال آزاد او بیرته هیواد ته ستانه شول. د وزارت د پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه کډوال چې له یوې ورځې نه نیولې تر 2 میاشتو پورې په بند کې تیره کړې، د کندهار د سپین بولدک د لیکت په امیریت کې تر ثبت او د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. د وزارت ترونه هم د پاکستان له زندانونو د 15 افغان کډوالو د خوشی کېدو او هیواد ته د استنیدو خبر ورکړی وو. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ټولو ایالتونو کې په تیره د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پنځشنبه په ورځ وویل چې هیواد د هر ډول احتمالي ځمکني یرغل لپاره چمتو دی او زیاته کړه چې داسې یو اقدام به د اسلامي جمهوریت د دښمنانو لپاره د ده په خبره ناورین وي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او اسرائیل پر ایران خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، عراقچی امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز ته وویل موږ د هغوی انتظار باسو او زیاته کړه موږ ډاټه یو چې له هغوی سره مقابله کولی شو او دا به د هغوی لپاره یو لوی ناورین وي. تر دې مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ وویل چې پر ایران د کورد ډلو د برید ملاتړ کوي. ترامپ له رویترز خبري اژانس سره په خبرو کې وویل زه فکر کوم دا ډیره ښه ده چې هغوی غواړي دا کار وکړي، زه په بشپړه توګه ملاتړ کوم. خو نوموړي په دې اړه چې آیا متحدو ایالتونو د کورد ډلو د برید لپاره مرسته یا هوایي پوښښ چمتو کړی له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره کړل چې د ایرانی کوردانو ملیشي ځواک په وروستیو ورځو کې له متحدو ایالتونو سره په دې اړه چې څنګه او آیا کولی شي د ایران په لویدیځو سیمو کې د اسلامي جمهوریت پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي مشورې کړي دي. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په دوهمه نیمه پای لوبه کې پرون پنځشنبه هند انګلستان ته د اوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. هند لومړی بیټنګ وکړه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و چې انګلستان د اوو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اورونو کې 246 منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلند او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، نیوزیلند په 2 وکټو وګټله او پای لوبې ته لار پیدا کړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام پای لوبه به د راتلونکي یکشنبه پورز د مارچ په اتمه ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو ادارې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو دوام په افغانستان کې په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي او همې اړو کسانو ته د مرستندویو ادارو له لورې د خوراکي موادو د مرستو رسول ټکنی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 15مه په یو راپور کې وویل چې دغو شخړو په ځانګړې توګه د افغانستان لس ولایتونه ډېر اغېزمن کړي دي. اوچا کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې د فبروري میاشتې له شپږویشتمې نه د مارچ تر درېیمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو شخړو له امله ډېر اغېزمن شوي. د مارچ تر څلورمې پورې په دغو شخړو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر 450 او د ټپیانو 199 ښودل شوی دی. د راپور له مخې بشري مرستندویه ټولنې اټکل کوي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نښتو له امله نږدې 14,500 کورنۍ په خوست، کونړ، ننګرهار، پکتیکا، پکتیا او نورستان کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په ختیځو ولایتونو کې د 2015 کال د اګست د 1 زلزلې له امله له مخکې بې ځایه شوي 1000 کورنۍ لا هم له خپلو اصلي مینو لرې ژوند کوي چې په دې توګه په دې سیمو کې د بې ځایه شوو کورنیو شمېر شاوخوا 3,300 ته چې ټول ټال شاوخوا 103,590 کسان کېږي رسېږي. د اوچا په وینا د مارچ تر څلورمې پورې په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې نښتې روانې وې. د ننګرهار او کونړ ولایتونو دو اوسیدونکو دریا خان او عطا خان د روانو نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هغه خوا نه چې اوانونه راتلل، توپونه راتلل، هغه ټول په کلي، په منطقه، بانډه په دې کې لګېدل. د خلکو مالونه تلفات سو، کورونه تلفات سو، موږ مجبور سرو چې په نیمه شپه راووتلو. دا خلک راغله څوک په یو کلي بل کلي
دیره ووتلو چې دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع وسو. توپونه دا شروع وسول چې د کورو شاوخوا توپونه لګېدل او مالونه مالونه هم سره وویستل.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د پاکستان له لورې په هوایي بریدونو کې د روغتیایي مرکزونو او د بشر پالنې د ځایونو په ګډون ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله چې پرې یوه اونۍ اوښتې په افغانستان کې په لسګونو زره نور کسان چې د خوړو له پلوه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو مسو پر مرستو متکي وو، له خوراکي مرستو بې برخې شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ د شخړو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ډېری مرستندویو ماسې اړ شوي چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو چارې وځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې دغه کړکېچ په افغانستان کې چې له مخکې له بشري سخت حالت سره مخامخ دی، وضعیت په ځانګړي ډول ډیورند کرښې ته نږدې سیمو کې نور هم سخت کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د بیړنیو خوراکي مرستو د ویش زنډول به نږدې 160,000 کسان اغېزمن کړي او زیاته کړه چې هوایي بریدونو او ځمکنیو نښتو د نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار، هلمند او زابل ولایتونو 46 ولسوالۍ اغېزمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې وویل چې اړ شوي چې په لنډمهاله توګه بیړنۍ مرستې، ټولنیز ملاتړ، د ښوونځیو، د خوړو او د معیشتي فعالیتونو چارې وځنډوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په داسې حال کې چې د اغېزمنو ولایتونو لږ تر لږه څلورې د روان بشري ناوړه وضعیت له امله د خوارځواکۍ له بحراني کچې سره مخامخ وو، لیدل کېږي چې په نښتو کې ښکېلو څه باندې نیمایي ولسوالیو کې لوږه بیړنۍ حد ته رسېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو شخړو تیرونه یو ځل بیا هغه مهال زور واخیست چې پاکستان پر افغانستان هوایی بریدونه ترسره کړل چې د طالبانو حکومت هم په وړاندې غچ اخیستونکو بریدونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې نښې نه لیدل کېږي چې دغه شخړې به کله پای ته ورسېږي، خو د ترکیې په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د خبرو له لارې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره مرستې ته چمتو دي. ازادي رادیو او ریاو د خبرونه په پاتې برخه کې زموږ همکار اسد الله لودین سره پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام یو شمېر عام خلک زیانمن او بې ځای کړي.
د اخوانه کوم غرازی دغه توغندی دغه ټول په عام خلکو باندې لګیږي. دغه کلی خلک ټول کړه شوی دي، سخت ستونزې مشکلات سره مخ دي.
لبریدون سره همحاله پاکستان کې پر افغان کډوالو نوی فشارونه زیات شوې دي. د دې جزئیات هم درته لرو. پر ایران د اسرائیل او امریکا بریدونه دوام لري. د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی؟
د وخت مدیریت ځکه چې څنګه وخت مدیریت کیږي دا غنه ورسته بیا د کارونو مدیریت ځکه یعنی کم کار لمړی تر سره کیږي کم کار دوهم تر سره کیږي پلان گزاري باید ورته وشي.
او پکتیا کې ځوانان د مرستو پر ځای د کار غوښتنه لري.
سپینګری خاصه کار نشي کولای ځوانان ټول بیکاره دي. یما خپل یو زوی په خشاخي باندې ایران ته تللی دی اوس ورته پریشانم یو ډیر.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د خبرونه د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوایی او ځمکني نښتي یو ونې پرشوه او نن هم د ډیورن کرښې په اوګدو کې په ځینو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي. دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د وختلو ادعا وکړي او په دې نښتو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې هم خپرې شوې دي. د خوست، کندهار، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي او ډېر خلک د خپلو کورونو پرې حدود ته اړ شوي. تفصیل فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان یو شمیر ولایتونو په ځنګړې ډول د ډیوران کرخي پوګدو کې نږدې سیمو کې نن پنځشنبه د هوت په 14مه د اتمې ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په شپه او ورځې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو په غبرګون کې پنځشنبه د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د غزبان په نوم د پاکستان اف سی ځواکونو په عمومي قومندانۍ هوایی بریدونه کړي دي. د دې وزارت مرستیال وایان صدیق الله نصرت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات د کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورن کرښې پورې غاړې ته ترسره سول.
په یادو بریدونو کې چې د دښمن د قومندانۍ دفتر او د عسکرو لیلیه په نښه شول لسګونه اف سي عسکر مړه او ژوبل دي او ودانۍ ته هم دروند زیان اوښتی دی. همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستاني پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه ترسره شوي.
ښاغلی نصرت ادعا وکړه چې په دې 24 ساعتونو کې د پاکستاني ځواکونو 12 پوستي او قرارګاوې له منځه وړل شوي. یو 40 تنه پاکستاني ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. او په خبره د پاکستاني ځواکونو درې کشفي او ډرون الوتکې هم رانسکوري کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تر د چهارشنبه په ورځ پر خپله اکس پاڼه ادا کړې چې طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 اتیا طالبان وژل شوي، 406 نوي ټپیان شوي او د طالبانو 226 پوستي ویجاړې شوي او په ټوکو یې په ټول افغانستان کې 650 ځایونه په اغیزمنه توګه د حواله لارې په نښه شوې دي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا معلومات رد او پروپاګاندا بولي. صدیق الله نصرت وویل چې 43 ساعتونو کې د دوی درې طالبان وزل شوي او ونو ټپیان دي. خو په خبره یې په دې موده کې یو شمیر عام افغانان وزل او ټپیان شوي خو د کره شمیر په اړه یې څونه ویل. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نسي تاییدولای. په ورته وخت کې په ختیځ زون کې د طالبانو حکومت یو استخباراتي مسول چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه مازدیګر راهیسې د ننګرهار په لالپورې او کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا هوانونه ویشتل شوي چې په خبره یې په لالپورې کې ملکیانو تمرکز لاړولې او په دې ولسوالۍ کې د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل شوي دي.
نرګی ساحه سرحدي سیمه ده. وخت نا وخت وړل نښتي کېږي خو په الحال هغه کورونه چې کوم دي هغه راوتلي دي. دېخوا په کونړ کې نړۍ ولسوالۍ شاوخوا دو کلام سره دغه کورونه ټول راوتلي دي. دغه د جنګ لومړۍ کرښه ده. مرکي طرفات بیخي ډېر دي. خلک بېځای شوي، کورونه وران شوي دي، زخمیان شته، شهیدان شته. په یوه اوس ړندې مرمۍ دي خو خالي کلي و
د غشان د خوست ولایت د لشیرو او ځازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د چهارشنبه ورځې ناوخته راهیسې د ولسوالیو کې د ډیورن کرښې ته نږدې سیمو باندې د پاکستان لخوا بشمیره توغندي توغول شوي او لا هم دوام لري چې ډیری خلک یې له سیمو کډه کېدو ته اړ ایستلي دي. د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو نور د پنځم په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
د علیشیر ولسوالۍ مربوط د ډبګي سیمه کې د توغندیز بریدونه دوام لري او د سیمه خلکو ټول خپل کورونه پرې اخلي. دلته تقریبا درې کلی اوسیږي نو د اخوانه چې کوم غرازي دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګیږي. دغه کلی خلک ټول کړه شوي دي، سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. څوک چې د ځنه شاته تللی دي یا ځایونه نه لري او ځنه بیا د لارې د تګ مصارف نه لري، اړوندو بنسټونه دا غواړي چې د خلکو سره د عاجلې مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسیدونکي محمد الله هم وویل کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړه. وی ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنځشنبه د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستانی جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباري کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړي چې ځینې یې په کټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلي دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبر اعلان وته وویل چې دواړه خواوې باید زر تر زره تاوتریخوالی ودروي او د ملکي وګړو ساتنه وکړي، ځکه په خبره یې دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله د جګړې په دوام یې ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان له شخړو سره هممهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړی تنګ شوی. جزئیات به په دې راپور کې وورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه دخلې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه ده افغان مهاجرینو لپاره. دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې، یعنی دوه تا ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانو ته راوړي. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګه دي.
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم دا دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو دی ورځې زمنګ سوداګان نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راواس او دلته دی ورځې مهاجرین لسوالا نیسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پری دي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي؟ او لکه گڑی واچی گاڑو تا والت بیا چالان کی عدالت تا خزی و ماشومان بچی دلتا پاتی سی دکانونا کلاو پاتی شی
پا دا سی حال کی چلتی رو سورا زورای سی دا تورخم پا شمول پیوش میر سرحدونو باندی دا پاکستان امنیتی زواکونو او پا افغانستان کی دا طالبانو حکومت امنیتی زواکونو ترمنز نخط روانی دی تورخم پولا دا افغان کدوالو لپارا تدل شوی دا خود دی باوجود ورسرا دا افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوی د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغه ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونا خبر شوی وو چې پولیس دی افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي. خود خیبر پختونخوا د پولیسو وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړی مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 1 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورټ او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داس حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ترامپ د جنگي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و چې خو جمهوری پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او دغه راز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او آدم شیف او د جمهوری پلوي سناتور رند پال خوا شوی وو. ترامپ له د مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. رجمن وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځوتلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعیت پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې، او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلودی چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوری پلاوی په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لوڼې او زامن د خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوری پلاوی مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام د وړاندیز غیر قانوني وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپور نه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوې لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې پدې نه پويږي. نن په دې راپور کې د تکتنه شوې چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخي او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وي او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیلو امیدونه مې لرل چې زه ماستری وایم، ما همدارنګه هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړل. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو په دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل،
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزورې هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوې هم شته چې دې دوه سره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوې. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د اداري او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول ترسره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. له دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د اداري او مدیریت د برخې استاد عزت الله زهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید ټوټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گزاري باید ورته وشي، کم کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، یا نه بعد به خپل کار باندې پیل کړي، عمل به کوي، اقدام به کوي، او څلورم بیا کنټرول دې ته به ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی او اورګنایز کړی او لیډ کړی مې او دغه په دې مطابق روان یم، کوم څه زه رسیدلی یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کې دی بولی زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاون کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ ویلي، هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio.com